سلامونه ستړي مشه د سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پراخوالي کمشنر مارتا کاس آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړ ډالۍ وي کاس دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړی دی د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزاد رسنیو پر ساتنې په ځانګړي توګه د آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14مه یې لاسلیک کړی و په یاد فرمان کې د یو سی جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و یو سی جی ایم د مارچ په 26مه په یو لیک کې د آزاد اروپا ازادي رادیو ته څرګنده کړې و چې مرستې به یې لغوه کړي آزاد اروپا ازادي رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه اداره کې دا دعوا وکړه چې یو سی جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوې بودیجې مخه ونیسي که څه هم وروسته یو سی جی ایم له دې پریکړه په شا شو خو تر اوسه یې ازادي رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نېټې په رخصتۍ دي د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایی ځواک د بیپیلوټال وتکو د پرزو د خرڅون له کبله پر یوې شبکې چې له شپږو بندیزونو جوړه ده او دوو نورو کسانو بندیزونه لګولی دي دې وزارتونو د بندیزونو اعلان پرون سه شنبې د اپریل په لومړۍ نیټه کړی دی د ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور له مخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری په نوم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل دي په ایران عربي متحده اماراتو او چین کې فعاله ده د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیپلټال وتکو توغندیو پراخېدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکان او متحدانو ته ګواښ پیښوي دغه پټکو دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاسته ورځي د امریکا پوز وای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندلی دی په غبین کې چې پرون سه شنبه د پوز لخوا خپور شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده ښار ته څیرمه موندل شوی دی د دغه امریکایي سرتیری د مړي د پلټنې عملیاتو د نړیوال عملیات د نړیوالې همکاریو پر مختلفې ټکنالوژۍ په مرسته څو ورځې دوام وکړ د پلټنې عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د مارچ په 15مه یو امریکایي پوځي موټر چې څلور امریکایي سرتیري پکې سپاره وو په یو ډن کې ډوب شو د درېو نورو امریکایي سرتیرو مړي او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن را رایستل شي وو تر اوسه د مړو شو پوځیانو هیات په ډاګه شوی نه دی او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په تېرو لسو ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 340 ماشومان وژل شوي او له 600 ډېر نور ټپیان دي د یونیسف په هغه بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خپور شوی راغلی په وژل شوو او ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 14مه د النصر په نوم روغتون کې د برید پر مهال وژل شوي وو د یونیسف په ټکو ډېر شمېر وژل شوو ماشومانو د بې ځایه شوو په کمپونو خیمو او یا هم د کورونو په کندوالو کې پناه اخیستې وه اسرائیلو له حماس وسلواله ډلې سره له نږدې 2 میاشتنۍ وربند وروسته د مارچ میاشتې په 13مه پر غزې یو ځل بیا هوایي بریدونه پیل کړل او ورپسې خپل عملیاتي ځمکنیو بریدونو ته هم وغځول امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله کړي او برېټانیا ته ټور وتلونکي کسان باید سر له نن 4 د اپریل 2مه د سفر برېښنایي اجازه وپیري د روټرز خبر اژانس راپور له مخې دا پالیسي د برېټانیا حکومت لخوا د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې غواړي د خپلو پولو دننه د خلکو له داخلېدو مخکې د نورو هیوادونو په څیر د کډوالۍ پر ضد امنیتي تدابیر پیاوړي کړي د برېټانی سفر د برېښنایی سفر اجازه یا ای ټی آی درلودل د ټولو هغو کسانو لپاره لازمي دی چې برېټانیا ته د تګ لپاره ویزی ته اړتیا نه لري. د برېښنایی اجازه بای لس پاونډ شډول سیرو کیږي ده او د اپریل له شپاړسمې ورخوا به یې بیا شپاړس پاونډو ته پورته شي. د ایلن وګړي له دې امره مستثنا دی. دغه نوي پالیسي نومړی تیر کال د غیر اروپایي مسافرو لکه د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو لپاره پلی شوی و. د رسمي شمیرو له مخې په 2023 کال کې 22 میلیونه اروپایي سیلانیان برېټانیا ته تللي وو. په داسې حال کې چې دا شمېر په 2022 کال کې 19 میلیونه و. یو امریکایی بنسټ وایي د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندیدل د افغانستان خلک د حیات خدمتونو د دوام د جدي ګواښ سره مخ کړی دی. په دې اړه به وړاندې درته نور تفصیل ولرو. ګاونډي پاکستان ته بور شو د افغان کډوالو په اړه به درته وروستي څه زیات درکو.
زما په زړه د زیر کار د ریسې سې کار او پاجي کېم ته وړه ده او زه پر اجي کېم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته بس
لا دور زیرا حصے په پاکستان کې د افغان کډوالو په څنګه توګه د آی سی سی کار لرونکو کډوالو نیول پیل شوی. دا چې د پاکستان حکومت دریس په دې اړه څه ده په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. نړیوال مطالبو ته به هم تم شو. همدارنګه په پښتونخوا کې د میرمنو لخوا د اختر د لمانځلو په اړه باندې چې څنګه هلته ښځې اختر لمانځي هم جزئیات درته ولرو. نور مطالب شته. ملتیا مو غواړم.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه ای زه فريده سيالي مو په تخنيكي چارو کې را سره قدر جلال افته. د ایکسپریس سازمان وایي چې د امریکا د بهرنی مرستو بندیدل د افغانستان د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام چتی کوخته دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې د دغه مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخو کې د افغانستان بشري اړتیا او په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ایک پیس سازمان وایي د امریکا د بهرنۍ مرستو بندیدل چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري مرستو لپاره د مالی سرچینو لوی برخه برابروله د دې هیواد د خلکو لپاره د حیاتي خدماتو د دوام جدي لوی ګواښ بلل کیږي. دغه سازمان د اپریل په لومړۍ نیټه په افغانستان کې پر بشرپاله فعالیتونو د امریکا د بهرنۍ مرستو د بندیدو اغیز په نوم د یو راپور په خبرولو سره خبرداري ورکړې چې که د افغانستان د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره بدیلې مالی سرچینې پیدا نشي نو د هیواد به له لا ډیرو ناورینونو سره مخ شي. راپور زیاتوي چې امریکا چې تر دې وړاندې د افغانستان 3.9% بشري مرستې برابرولې اوس دغه مرستو له 6.5% کموالي سره مخ شوې. ایک پیس په خپل راپور کې چې د ارزونې د یوې ګډې ناستې د نظر پوښتنې پر بنسټ چمتو شوی ویلي چې د امریکا د مرستو درول او کمیدل د همغږۍ د معلوماتو مدیریت او د بشر دوستانه معلوماتو د راټولولو بهیر ګډوډ کړی او 15% همغږي کوونکي موقعیتونه یې تر اغیز لاندې راوستي. سربیره پر دې د مرستو د بیرته پیل کېدو د نامعلوم برخلیک له امله د خلکو اندېښنې زیاته شوي او د وضعیت د بشرپاله سازمانونو پر وړاندې د ځایي ټولنو بېاعتمادي نوره هم پیاوړې کړې ده. د ایک پیس د معلوماتو لمخې چې یو غیر دولتي اداره ده او د نورینونو درځونې او بشري اړتیاو د تحلیل په برخه کې کار کوي دا ناڅاپي پریکړې او د مرستو بندیدل په ځنګړي ډول د روغتیا او د خوړو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د بشري اړتیاو په پوره کولو کې ژورې تشې رامنځته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د بیکاری او د خپل اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د افغانستان وضعیت اوس خراب دی. دلته کاروبار نشته، بې سرنوشت دی، خلک ناچاره دي، بدبخت دي او په سرګردانۍ کې ژوند کوي. د نن غرمې لپاره مو یوازې وچه ډوډۍ درلوده، نور هیڅ هم نه و.
د غراز د بغلان یوې اوسیدونکي مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
تیریږي نو څوک څه پوهیږي چې پر موږ څه تیریږي. میړه مې ناروغ دی، دا جنګونه پر مهال ماین پرې چاودلی او اوس هیڅ کار نشي کولی. د خپلو شپږو اولادونو پالنه یوازې زه کوم.
یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو اجرایی فرمان له لارې د جنوري په میاشت کې د نوي ورځو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او وی ویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي سږ کال 2015 شاوخوا 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یوه اونۍ وړاندې د ناروې د کډوالو شورا NRC هم خبرداری ورکړی و چې د بشري مرستو کمښت به د افغانستان خلک له جدي بحرانونو سره مخ کړي او د بشري سازمانونو فعالیتونه به سخت محدود کړي. NRC ویلي و چې دا ستونزه به د خلکو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو پر ژوند خورا ناوړه اغېز ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
وړاندې د نور مطالب هم درو، خو اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتون لري. که څه هم شوټر پریس خبري اژانس راپور کړی چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستاني رسنیو کډوال وایي چې داسې څه نشته. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 شمې دی دا کډوال له هېواد ووځي، کنه د اپریل په نومړي نیټه به دوی پاسوره له دې هیواده وشړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ACC په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. نن سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه پایته ورسیده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ACC په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ACC کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې 1 بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ماته ویلي وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو په شریف فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 1 شمې دا کډوال له دې هیواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوشیتد پریس خبري اژانس پرون دوشنبه د مارچ 1 شمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رسختۍ ولعمله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر 10مې ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په 1 شمه پای ته رسیږي کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هیواده 8,09,000 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. د غراز 8,00,000 نورې د ACC په نوم کارتونه لري. ACC کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ACC کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان په ناغوښتون کې چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپل ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مواردل چې پاکستان کې سر له پرون څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی چې د ICC کارتونه لري. د شورت پریس د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې دغه کډوالو ته 10 ورځې مهلت ورکړل شوی. دا چې پاکستاني چارواکو په دې اړه وروستیو کې څه څرګندونې کړې او په دې اړه تازه جزئیات څه دي، د مشال راډیو له خبریال احمد شاه صمیمي په پیل کې همدغه پوښتنه کړې ده.
همداسې ده چې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې د مارچ 1 شمه به ټول کډوال چې هغه اسناد نه لري او هغه کډوال چې هغه افغان سټیزن یا د افغان تابعیت کارډونه لري هغه باید له هغه هیواد څخه ووزی کنه د اپریل له اولی نیټې څخه بدوی په زور استل کیږي نو هماغه سی وسول ځکه چې د مارچ 13 1300 دغه ورسته وسم پولیس په کورونو کې ګرځي په بیل بیل سیمه کې او هغه کډوال چې اسناد نه لري یا دغه د افغان سټیزن کارت چلته دوی اس اس سی کارتونه ورته وایي چې هغه لري نو هغه باسي له دغه هیواد د دوی د پاره موقتی کمپونه جوړ کړی دی په سرحدي سیمو کې یو ورځ دوی آلته نو دغه ورسته به برته افغانستان ته ستنوي نو دغه بهیر وسم روان دی خو دغه پروسه شروع شوی و د 2023 کال له نومبر راهیسی نو تر اوسه پورې څه باندې اتلکه افغان کډوال ستنه کړل شوی دی په زور له پاکستان څخه ځین پر ذات لیدي هو وسم دغه بهیر روان دی او دغه روان بهیر بیا هغه وخت نور هم 30 کله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د سر شار اسلام آباد یعنی د پاکستان د پلازمین اسلام آباد او جخت شار راولپنډی څخه به ټول افغان کډوال ووزی نو دغه افغان کډوال چې هغه د پروف اف رجستریشن یا د اندراج کارډون لري یونټ سر ورکړی دی هغه ته هم ویل دي چې د مارچ 13 ورسته دوی په اسلام آباد او راولپنډی کې نسبت دلای البته د پاکستان په نور برخه کې دغه کډوال پاتې دلای چې پی او آر یا دغه د اندراج کارډون لري
ویلی ټول آی سی سی کارت لرونکي کډوال باید یوازې د اسلام آباد لور پندین نه بلکې د ټول پاکستان ووزی خو د پی او آر کارت لرونکي د دغه دوه خورونه باید ووزی
بلې د پی او آر کارت لرونکي باید د پاکستان د اسلام آباد یعنی پلازمینی او راولپنډی څخه ووزی په نور ځایونو کې لا د دوی د اوسېدو مده پاته ده هغه ته بیا وخت ورکړی دی د روان کال د جون 13 نیټه یعنی هغه شاوخوا درې میاشتې وخت نور هم لري چې په پاکستان کې پاتې شي دغه ورسره بیا یونټ سی آر د کډوالو نړیوال ادارې د ملګرو ملتونو او د پاکستان حکومت او د طالبان حکومت بیا تصمیم نیسي چې د دغه کډوالو سره چې پی او آر کارډون لري بیا څه چلند وکړي
دغه آی سی سی کار لرونکي چې دوی هم کلونه په پاکستان کې تیر کړی دی او اته ځینو کډوالو سره چې موږ خبرې کړې دوی چې دوی پیدایش پاکستان کې شوی دی بیخي افغانستان کې تللی نه ده د دې نه وړاندې بیا په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې د کډوالو کوم مشوره چې دا یونټ سی آر ته ویلی و چې باید یو استازي د دوی وټاکل شي پاکستان حکومت سره خبرې وشي یونټ سی آر سره خبرې وشي دغه خبرو څو پایله نه ورکړي چې په پاکستان کې د کډوالو د پاتې کېدو لپاره یو حل لار پیدا شي
نه تر اوسه پورې څه ډول پایله نه درکړي په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکي کډوالو شمیر د افغان کډوالو اته لاک دی نو دا هغه اتلکه کډوال دي چې هغه له دغه ست برخلیک سره مخامخ دي چې ځینې ستانه کړی دي او ځینې به نور هم ستنه وي او یو شمیر نیول دي چې شمیر سلګونه تر رسیدي نو پاره کې شزي هم دي پاره کې نارینه هم دي او د بخشن نړیوال ادارې د ملګر ملتون د کډوال ادارې او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د پاکستان پر حکومت ټینګار کړی چې دغه کسان که په زور وېستل سیال د افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي کې دای سي دوی تالته جدي ستونزې ورپېښې سي خو بیا هم د پاکستان حکومت پر خپل دریز ولاړ دي تر اوسه او دغه بهیر روان ساتلی دی
د پاکستان حکومت باور پدې د کچري د کډوالو باسي د دوی دغه داخلي ستونزې چې جګړه د نامنید حل وشي
د پاکستان حکومت خو پښکاره دا وایي چې دغه کډوال چې دلته وسیږي اسناد نه لري دوی هلته د پاکستان امنیت ته یو ډول خطر دی او بل مسله د پاکستان اقتصاد باندې هم دوی یو ډول بوج دی یعنی باندې بار دی نو دوی باید له پاکستان ووزی خو البته کوم چیرینې چې سوي دی په هغه کې دا سشکاری چې په پاکستان کې کوم جرایم تر سره سوي دی په هغه کې د افغان کډوالو شمیر به خې کم دی یعنی د نشټ برابر دی ځکه چې د 2023 کال په پیل کې یو سروي سوي او په هغه کې د 2% ته 3% هم کم و د افغان کډوالو فیصدي په جرایمو کې نو د پاکستان حکومت دغه دوه علتونه یادوي چې په دې خاطر دوی باسي خو زیاتره کډوال یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع سیاسي ګڼي البته اقتصادي او امنیتي نه ګڼي دوی دا وایي چې دا یو ډول فشار دوی واردوي د طالبانو پر حکومت باندې چې د دوی کومې غوښتنې دي هغه هم هغه ومني
دا مشال رادیو خبریال احمد شاه زمی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو جزئیات په اړه باندې چې پاکستاني چارواکو لا هم دغه مهلت نه دی غځولی را سره خبرې اترې کړې وي
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یوني وی اثر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی، خو کافي شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه په کې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم په کې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دود خبرو. لانزورګر اقبال ترنک سره هم ژغیدلی.
د انزورونو د پیژندنې لپاره که چېرته موږ وایم چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تاسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمد زی راپور لري.
د کوټه انتظامی مشر اسد بن اسد رسنی ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د ځکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخاوني ول چې د اکاډمي کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي د وځي بندې کړي.
دا پی دا دغه باندې کړی د لایبرری موږ پر دې باندې باندې میچینګ د ترکو او چې تی برانس یې میچینګ لا یو توش په مخ کې راش په مخ کې اغه لبا د مرغ نه زپه کوټه کې هم چیرمن په کوټه کې موږ هغه میچینګ ته نو ورلو دي چې په دې باندې په خشم شو او را لیاخرنی باندې کړ.
د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالسمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورسپانې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د دې اکاډمي د اوسنی مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هر درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یو پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته ویل چې پښتو اکاډمي دی ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویپانو او موبایل اپ به هم اتر لاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی ازیتوی پر یو بل پروژم کار پیلوي چې د خان شهید عبدالسمد خان اڅکزي د استقلال ورسپانې ټولې په خوانی غنې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبی پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوې اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د شغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نور برخې هم لري چې دا لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما دا دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید وایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته پر راتګ سره، یعنی 2001 کال کې پیل کړي او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بسلاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جادمن پورتال کې شته دی، هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاسه کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند پاره مولی کل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغیرات راغلی وي دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښې دي
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړی دي
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړی دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلی دي یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه یا به د کوم اقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقداره لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا دوه دېرش فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یو د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوي دي لکه پوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علی ګل پیوند د یادو فرهنګیانو په باب دا مقالې هغه وخت لیکل شوي دي چې دوی لا ژوندي وو اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولیږلې
لاصف بهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي دا دود سلګونه کاله مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافی ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټی د عربی جزیرې لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کېدو په خاطر کافی تشله د راپورونو له مخې د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شوه هلته قهوه خانی جوړ شوې په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم په ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده په ولسمه پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوه خانی دود شوه د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه کافي نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافي پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړي کافي ځانونو ته جوړوي خو کافي له لوی سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بل لور ته په بانډارونو کې تشل کیږي که څه هم په افغانستان کې لا هم کافي عامه نه ده خو ورو ورو شهرونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځ